کوم جک فرح مدي وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه دغه پروگرام ته چې تخنیکی چارې قادر جلالوف له ما سره مخته وړي. ستاسو ښه راغلاست وایم. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان په ګڼو ولایتونو او پلازمینه کابل کې سیلابونه راوتلي دي. څه باندې 10 کسان وژل شوي دي او همدومره شاوخوا نور ټپیان هم دي. سلګونه کورونه هم په 2 ورځو کې ویجاړ شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس له سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره پرون کابل ولایت ځینو سیمو ته تللی و او خلکو ته او چارواکو ته امر وکړ چې باید سیلاب ځپلو سره عاجلې مرستې وشي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون ویلي دي چې د نوتردام کلیسا به په 5 کلونو کې بیرته ورغوي. دا او نور مسایل تر خبرونو وروسته. د خبرونو سرته کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه دریس تایل چې د وسلوالو طالبانو په سرلنی عملیاتې غندلی. د قطر خبرو اترو ته یوې نږدې سرچینې په ژواک خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په قطر کې له طالبانو سره په خبرو کې هڅه کړې چې په دې هیواد کې سولې ته د نږدې کېدو لپاره جګړه او نښتې کمې شي. او د فرانسې جمهور رئیس ژمنه کړې چې نوتردام کلیسا به په 5 کلونو کې بیا ورغوي. تر اوسه پورې د شرکتونو او سوداګرو لخوا د 250 کلنې لرغونې کلیسا د بیا رغونې لپاره د 900 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه شوې. خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه دریز ستایلی چې د وسلوالو طالبانو په سرلنی عملیاتې غندلی. خلیل زاد بیګاشپا په یو ټویټ کې لیکلی په دې اړه د نړیوالې ټولنې د نظر له یووالي هرکلی کوي. هغه په دوام کې لیکلی د جګړې او تاوتریخوالي د پای ته رسولو او د سولې او اوربند د ټینګښت وخت دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په افغانستان کې د طالبانو لخوا د په سرلنیو عملیاتو پیل وغنده او ویل چې په دې کار سره د افغانانو کړول او زورول لا پسې زیات شي. طالبانو د الفت په نوم تازه سرلنی جنگ پیل کړی چې ورسره به ګڼو سیمو کې ناامنۍ او بریدونه زیات شي. د قطر خبرو ته نږدې سرچینې په ژواک خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په قطر کې د طالبانو سره خبرو کې هڅه کړې چې په دې هیواد کې سولې ته د نږدې کېدو لپاره جګړه او نښتې کمې شي. په ژواک خبري اژانس وایي میلر طالب استازو ته ویلي دا به تل د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو دفاع وکړي. د په ژواک خبري اژانس زیاته کړې په قطر کې د طالبانو استازي د جګړې پر کمولو غور کوي. د افغان حکومت لخوا د خالد او د طالبانو لخوا د الفتح په نوم د عملیاتو له اعلان وروسته په وروستیو ورځو کې د افغانستان بیلابیلو برخو کې جګړو زور اخیستی. په فراه ولایت کې چارواکي وایي دغلته د نجونو د 2 مکتبونو د ویجاړولو عاملان تر اوسه نه دي پیژندل شوي او په دې اړه څېړنې روانې دي. د فراه د والي د دفتر رئیس حکمت الله نظري پرون شپه ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه په دقیق ډول معلومات نشته چې آیا دا مخالفونو کړي که ځکه هغوی هم رسما دا خبره نه ده تایید کړې. کشفي ارګانونه په دې پلټنه کې دي چې تر څو د دې عاملین پیدا کړي.
په فراه ولایت کې د دوشنبه په شپه د مرکز په 40 کیلومتره کې د نجونو یو ښوونځی په 14 دونکو توکو ویجاړ شو. یو شپه مخکې د نجونو یو بل ښوونځی هم مرکز ته نږدې په بمونو الزول شوی و. طالب ویاند ذبیح الله مجاهد د جرمني خبري اژانس ته ویلي دوی په دې پیښو کې لاس نه لري او ادعا یې کړې چې دا ښوونځی د فراه ولایت د پوهنې د چارواکو ترمنځ د اختلاف له کبله تخریب شوی. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل مکرون ژمنه کړې چې نوتردام کلیسا به په 5 کلونو کې بیا ورغوي. ایمانویل مکرون پرون شپه په دې اړه یو ټلویزیوني وینا وکړه. نن په ټول قوت تاسو ته وایم چې موږ معمار خلک یو. ډیر شیان بیا رغونې ته لرو، نو ځکه به موږ نوتردام کلیسا تر پخوا ښه ورغوو. زه غواړم دا کار په 5 کلونو کې وشي. د نوتردام کلیسا د دوشنبه ورځې ناوخته اور واخیست. اور چې 15 ساعته یې دوام وکړ د نوتردام کلیسا د چت او مینار په شمول زیاتې برخې وسوځولې. شرکتونو او سوداګرو د دې 250 کلنې لرغونې ودانۍ د بیا رغونې لپاره تر اوسه د 914 میلیونو ډالرو ژمنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په قزاقستان کې د سوریې د سولې د خبرو د یو نوې پړاو لپاره پیلېدو مخکې پرون د مشق تللی و. د سوریې د جمهوری ریاست یوې خبر پاڼې ویلي محمد جواد ظریف او ولسمشر بشار اسد د سولې د خبرو د هغه نوې پړاو په اړه چې راتلونکې اونۍ استانه کې جوړیږي او د تهران او دمشق ترمنځ د پرلپسې همکاري د دوام او ارزښت په سر خبرې کړي. د سوریې د سولې په اړه د استانې خبرې اترې د ایران او روسیې چې د بشار اسد ملاتړ کوي او ترکیې چې د یاغیانو ملاتړ کوي لخوا پر مخ بیول کیږي. ټاکل شوی د دې خبرو نوی پړاو د راتلونکې اونۍ د پنجشنبې او جمعې په ورځو د قزاقستان په استانه ښار کې چې اوس یې نوم په نور سلطان بدل شوی ترسره شي. د بشار اسد رژیم د روسیې او تهران په تړو توانې د دغه هیواد په اتکلنه کورنۍ جګړه کې خپلواک وساتي. ترکیه او امریکا په سوریه کې د حکومت د بیلابیلو مخالفو یاغیانو ملاتړ کوي او کرملین وایي د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان په دوه ورځني رسمي سفر د سه شنبې په ورځ موسکو ته رسیدلی. د کرملین د رسنیو ادارې ویلي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به د امام علی رحمان خبرې په دوه اړخیزو اړیکو او په سیاسي، تجارتي، اقتصادي، کلتوري او بشري برخو کې د دوه اړخیزو ګټورو همکاریو د پراختیا سره په تړلو مهمو مسلو متمرکز وي. روسي چارواکي وایي دواړه خواوې به پر مهمو سیمه ییزو مسلو هم نظرونه تبادله کړي. خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب او فیسبوک پاڼه باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د پلازمېنې کابل په شمول په څو ولایتونو کې په همدې وروستیو دوو درې ورځو کې سیلابونه راوتي دي. لا هم ورښتونه دي او د سیلابونو د راوتلو خطر ده.
په دغه دوه ورځو کې حداقل 15 تنه شهیدان دي. احتمالا سل کور به په کلي توګه ویجاړ شوی دی.
په قطر کې به د افغانستان د یو لوی پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې وشي. دا خبرې د جمعې پر ورځ پیلېږي او د یکشنبې تر ورځې دوام کوي. افغانستان دغه خبرو ته یو پلاوی ټاکلی دی. له یو ګډونوال سره مو خبرې کړي دي. دا به هم درته خپور کړو. وابهورئ چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ژمنه کړې چې د نوتردام کلیسا به بیا ورغوي.
Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore.
Et oui, Mugdir Shan Ragawuni Talaro, Notre-Dame Kalisa Batar Pwa Khawaragawu, Nour Masail Hamlaru, de programme Padoui Mabarkha Ki Azadi Auridun Ki Unizakh Parawana Mahirawai. بیا هم خرغلی رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان ګڼ شمېر ولایتونه په وروستیو درې ورځو کې د پرلپسې اورښتونو له کبله د سیلابونو د راوتلو شاهدان دي. افغان ولسمشر اشرف غني پرون ماښام له اړوندو ادارو غوښتي چې د سیلابونو د زیانونو د راکمولو لپاره دې لاس په کار شي. که څه هم افغان چارواکو د تیرو څو ورځو سیلابونو کې د اوښتو بشري او مالي زیانونو شمېر نه دی پیدا کړی، خو د سیشن می پورس ازادي راډیو ته له هرات، میدان وردک او پکتیا ولایتونو د سیلابونو له کبله د الکتر لګه دولسو کسانو د وژل کېدو، تر لسو د زیاتو ټپي کېدو، څو تنو د تری تم کېدو راپورونه راورسېدل. بلخوا د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن چهارشنبې هم اټکل کړی دی چې ښایي د اورښتونو د زیاتېدو له کبله سیلابونه راووځي. په دې اړه اجملاند یو رپورټ جوړ کړی.
دا بیړنۍ پیښو سره د مبارزې اداروي په تیرو درې ورځو کې له هرات تر کابل او له کابل تر بدخشان پورې د افغانستان 19 ولایتونه د سختو سیلابونو شاهدان و چې بشري او مالی زیانونه یې اړولي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د سې شنبې په ورځ کابل کې یو شمېر سیلاب ځپلو سیمو ته ورغلی و، ماښام په ارګ کې د بیلابیلو ادارو له چارواکو سره د وروستیو سیلابونو د زیانونو د مخنیوي د یوې غونډې کوربه و. دا ولسمشر د ویندوی دفتر په وی خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر اړوند چارواکو ته ویل په ټولو ولایتونو کې د سیلابونو د زیانونو د مخنیوي او د زیان منو شو او وختو زیانونو د دقیق ارزونې لپاره هر اړخیز اقدامات وکړي. د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس د سی شنبې په ماښام ازادي راډیو ته په تیرو ورځو کې د سیلابونو له کبله د وختو بشري او مالي زیانونو په اړه وویل.
په دغه دوه ورځو کې حداقل 15 تنه شهیدان دی، زخمی خو نشته، احتمالاً 100 کور بعد کلی توگا ویجال شوی دی، اندارنگا 355 کور قسمی ویجال شوی دی.
خو هغه ریپورتونه چې ازادي رادیو د سیمایزو چارواکو له قوله تر لاسه کړي په تیرو درې ورځو کې د بشري تلفاتو شمیر تر دې چې خغلی سیاسي ادوی څو چندل وړ دی. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد د سی شنبې پورس ویل دغلته وروستیو درې ورځو سیلابونو کې لږ تر لږاته کسان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د نوموړي په وینا د دې ولایت په اوبه ولسوالۍ کې یو فلاین کوچ موټر له ولس پرلیو سره نادرکه دی چې د سپرو برخلیکې نه دی څرګند. په میدان وردګو کې هم چارواکو ازادي رادیو ته ویلي چې دوه تنه د سیلاب له امله مړ شوي او ګڼ شمیر کورونه ویجاړ شوي دي. د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې هم سخت باران یو کور ویجاړ کړی دی چې دوه کوچنۍ نجونې پکې مړې شوي او څلور تنه نور ټپیان شوي. په فراه، بادغیس، کندهار، غزنی، کابل، پروان، کونړ، نورستان، بدخشان او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د تیرو درې ورځو سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي. دا استوګنې ګڼ شمېر کورونه یې ویجاړ کړي او په سلګونو کورنۍ یې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي. په مرکز کابل کې د کابل سیند ته څیرمه د پرتو کورونو اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې د سیلابونو له ویرې یې څو شپې په ویخه تېره کړي. د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې مرستیال محمد اسلم سیاست سی شنبې په ماښام ازادي رادیو ته وویل دوی هڅه کوي چې په سیلاب ځپلو ولایتونو کې زیانمنو کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي موادو له هغه زیرمو چې مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي بیړنۍ مرستې ورسوي. خغلی سیاست ومنله چې د سیلاب له کبله د اوښتو زیانونو په وړاندې د دوی مرستې کفایت نه کوي او زیاته یې کړه چې ځینو مرستندویه سازمانونو لکه د خوراکي موادو نړیوال سازمان، د کډوالۍ نړیوال سازمان، د ملګرو ملتونو د ماشومانو مالی صندوق او نورو ادارو ورسره منلې چې له سیلاب ځپلو سره د مرستې په برخه کې به لاس ورکړي. محمد اسلام سیاست په راتلونکو ورځو کې د نورو ورښتونو د احتمال خبرداری ورکړه او له هغه خلکو یې چې د سیلابونو په لارو کې میشتې وغوښتل چې مخکې له مخکې د خپل خوندیتوب لپاره د ځایي حکومتي ادارو او قومي مشرانو سره په تماس کې شي.
هغه کسان چې د سیلابونو د لارې کور جوړ کړی دا او یا د ویالو او اوبو په غاله کې شته هغوی د تعدید ول دی او باید نږدې دفترونو ته ورسي او د کومک تقاضا وکړي، ورسره کومک وشي او هغه ځایونه پرېږدي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د چهارشنبې د ورځې لپاره هم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او له کبله یې د سیلابونو د احتمال اټکل کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي د نوي میلادي کال د پیل راهیسې تر اوسه په افغانستان کې سیلابونو تر 1400 زیات کسان وژلې دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو پټول افغانستان کې په دولس شپږمې منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. و امر دل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د سیلاب ځپلو سره د مرستو په خاطر اړوندو ادارو ته هدایت کړی دی. هغه غوښتي دي چې له سیلاب ځپلو سره ژر تر ژره مرستې وشي. د افغانستان جمهور رئیس پرون د کابل په لویدیځ کې د خلی واحد سیمې ته تللی و. هغه سیمه چې د کابل سیند د سیلاب د اوبو د زیاتېدو په خاطر ګڼې سیمې او ځمکې تر اوبو لاندې شوي دي، خلک زیانمن شوي وو. د ولسمشر اشرف غنی په خبره چې د سیند ترڅنګ د ټولو غصب شویو ځمکو په اړه باندې به جدي غور کوي، ځکه چې د په خبره د همدغو غصب شویو ځمکو په خاطر د سیند محوطه کمه شوې ده او د دې لامل کېږي چې په سیلابونو کې ګڼو شاوخوا کورونو ته زیان ورسیږي. تاسو د ازادي راډیو ته غواږ یاست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان حکومت پرون د قطر د بین الافغانی خبرو لپاره د 2500 کسانو نمونه اعلان کړی دی. تمه ده چې دغه لوی پلاوی له افغانستان په استازي توب له طالبانو سره د جمعې پورس خبرې پیل کړي. د دوی خبرې مشورتي دي او د افغانستان د سولې په رابطه باندې به نظریات تبادله کوي. د قطر د غونډې له یو ګډونوال د پوځي او سیاسي چارو له کارپو جاوید کوهستاني سره نوریاس نوری مرکه کړې ده.
د قطر د پاره تر اوسه کوم خاص غونډه د دې د پاره چې دا هماهنګي به جوړ شي تر سره شوی نه دي، ولی مخکې د دې نه د ځینې شخصیتونو په محور کې داسې بحثونه روان وو چې دا کسان چې هلته اشتراک کوي. مهم خبر همدغه ده چې مشران خبرې کوي. دغه نور اکثرا کسان چې اشتراک کوي هم د ناظر په توګه هم د یو مشاور په توګه چې هلته حضور ولري او هغوی سره یو سلام مشوره وشي. او ټول نظر دا دی چې یو افغانستان شمول کسان وي چې هلته اشتراک ولري چې بیا د انتخاب نه شي لکه پخوا بون غونډه چې د محدود کسان هلته تصمیم نیولی ده. زه فکر کوم چې داسې یوه اجندا شته چې دلته والا جلسې به جوړ شي د شخصیتونو په محور کې، یا هغه مشران چې دلته نقش لري په اجندا کې په کوم خبره کې یو نظرسنجي وشي او واحد نظر جوړ شي.
دغه لس په ترکیب کې البته ډېر حکومتي چارواکي هم شامل دي. د هغه غوښتنه وه چې د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې پروانو خبرو کې امریکایي لوري ډېر پر فشار راوست چې طالبان باید د افغانستان له یو پراخ پلاوي سره خبرو ته کښېني چې د افغانستان حکومت هم پکې شامل وي. طالبانو مخکې ویلي چې حکومتي چارواکي که په دغه پلاوي کې وي دوی به د حکومت په استازیتوب غونډه کې ګډون نه کوي بلکې صرف یوازې د افرادو په توګه. بینان څه فکر کوي چې دلته د اشخاصو په توګه دوی خپل نظریات مطرح کوي او که د حکومت دریځ به هم مطرح کوي؟
دولت کسان چې هلته اشتراک لري یا نمایندګي لري هغوی باید دغه خبره روښانتیا ورکړي. خو زما په اند ټول کسان چې هلته د افغانستان په نمایندګي اشتراک کوي ممکن اکثریت د سولې دپاره مشترک نظر ولري. د افغانستان دولت نه افغانانو نمایندګي لري، نماینده ده د رئیس جمهور در ریاست جمهوری ده که پارلمان ده د افغانستان څخه نمایندګي کوي. زه فکر کوم چې پخوا طالبان ویلي ده چې موږ دولت سره د دولت له آدرس نه د یو بخش د افغانستان نه کیدای شي سلام مشوره به ولرو یا خبرې ورسره به وکړو. زما نظر داده چې ممکن دغه مقدمه وي په آینده نشستو چې دولت مستقلانه ګډون ولري یا مستقلانه بحث ولري طالبان سره، به له دې نه چې د افغانستان دولت مستقلا د خپل آدرس نه طالبان سره په خبره کې شریک نه وي. خو ممکن دلته تصمیم گیری یا په سولې رسیدل ډېر مشکل کار وي. صدایي غونډه کې ممکن لکه نورو استازو غونډې هلته د دولت کسان هم ونډه ولري او خپل نظریات هلته شریک کړي.
تاسو د یو مدني فعال او د افغانستان د سیاسي کتونکي په حیث په دې غونډه کې ګډون کوئ، د افغانستان حالات ډېر له نږدې څارئ، تاسو لپاره که دغه فرصت برابر شي چې له طالبانو سره مخامخ په خبرو کې ونډه واخلئ پر کومو موضوعاتو به ډېر فشار راوړئ چې طالبان ستاسو خبرې واوري؟
زما نظر خو دا دی چې دلته خو نمایندګان ډېر دی، موږ کوشش کوو چې دواړه خواوو ته هم هغه مشران چې هلته خبرې پر مخ بیایي هغوی ته مشوره ورکړو چې خپل نه یو ګذشت ولري، ایثار ولري او داسې یو نظر ولري چې د قبول وړ وي آینده دپاره او هم طالبان دپاره. ممکن نه دی چې دا ټول کسان په خپل وغږېږي یا موږ ته داسې شرایط برابر شي چې یو مستقل سړی هلته وغږېږو او کوشش به وکړو چې دا بس چې هلته روان دی اختلافات را منځ ته نشي، یعنی محدود نمایندگان وغږېږي چې تاثیر ولري آینده دپاره.
د قطر د راتلونکو غونډې د یو ګډونوال جاوید کوهستاني خبرې مو اورېدې. هغه ویل چې تر دې غونډې مخکې به دوی یو بل سره مشورتي وړې ناستې هم کوي څو په قطر بین الافغاني ناستو کې یو واحد نظر وړاندې شي. ازادي راډیو ته غوښتنه ده د هیواد په دولتي روغتونو کې د معیاري انتظار خونو د نه موجودیت له امله پایوازان شکایت لري. دوی شکایت کوي چې په سړه او باراني هوا کې په ساعتونو د باندې انتظار باسي. دغه کسان په دې برخه کې د حکومتي چارواکو په ځانګړي توګه د عامې روغتیا وزارت د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. تفصیل د ناجیه صاحب په ریپورت کې.
د کابل په دولتي روغتونونو کې د پیوازانو لپاره د یو مناسب ځای نشتون هغه ستونزه ده چې له امله دوی مجبور دي چې له روغتونه د باندې په سړه او نمجن هوا کې شپې ورځې تیرې کړي. دغه پیوازانو چې د کابل د رابع بلخي روغتون ته ناروغان راوستي وایي پرله پسې درې شپې له روغتونه د باندې باد او باران کې تیرې کړي چې له امله یې ناروغان شوي دي. ګل احمد د کابل د دې سبس له ترخیلو سیمې نه دغه روغتون ته راغلی.
درې ورځې مې دلته تیرې کړي، دومره تبه مې هم سوه، ورځانه مریض هم شومه او مریض مې هلته دننه پروت دی، دننه څوک نه پرېږدي، باد و باران ټول مې دې سره کې تیر کړی ده.
د کابل رابع بلخي روغتون د نارینه پیوازانو لپاره د شلو کسانو په ظرفیت یوه کوچنۍ انتظار خونه لري، خو پیوازان وایي یا د خونه د اوسېدلو وړ نه ده. عاصمه چې روغتون ته راغلې په دې اړه وایي روغتون د پیوازانو لپاره انتظار خونې نه لري، اوس دلته باران لاندې منتظر یو، معلومه نه ده چې څه موده به مو ناروغ ښه شي. درې شپې کېږي چې د ځمکې په سر ویده کېږو. د کابل په ملالۍ روغتون کې هم پیوازان له ورته ستونزې سره ټکوي. د ملالۍ روغتون انتظار خونې ته ورغلم چېرته چې پیوازان په ناوړه وضعیت کې دي. دوه تنه پیوازان چې ځانونه یې په کمپلو کې تو کړي وو ازادي راډیو ته وویل
میخوایم از دولت سهولت بر ما بیاره، په مینې د لب سرک استاد هستیم، باران سره میباره، سرک په غاړه ویلوړي وو، نو دولت نه مې دا خواهش ده چې موږ دپاره یو سهولت برابر کړي، دې ځای کې مردانه او دپاره مثال یک کانتینر اتاکونه داسې بعد د مریض نه د پیواز وضعیت ډېر خرابوي.
له دې ټولو سره سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر راتلونکو درېو میاشتو پورې به د کابل په ګډون په ولایتونو کې هم معیاري انتظار خونې جوړې شي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د اکثریت شفاخانه‌های ما پایوازخانه ها دولت
په اکثرو روغتونونو کې پایوازانو لپاره ځانګړي انتظار خونې د جوړېدو په حال کې دي. په ټولو کاروان ده ان شاء الله په راتلونکو درېو میاشتو کې به موږ نه یوازې په کابل کې بلکې په ولایتونو کې هم انتظار خونې ولرو.
معلوماتی که بتونیم پایواز ده او جابجایی کنیم
و به کتل شی شد عامی روختی وزیر داشمانه به کلا عملی بنا پیدا کری.
آزادی رادیو پا فیسبوک که facebook.com/azadiradio.
د کونړ په چپدره کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ درامنځته شوی جګړو او تاوتریخوالیو په سبب هلته زده کوونکي له زده کړو بې برخې پاتې دي. په زرګونه زده کوونکي د خپلو ښوونځیو ته له تګه محرومه شوي دي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د کونړ د پونې له رئیس مجیب الرحمن همدرد سره په همدې اړه یو مرکه کړې.
چپه دره او دیگل سیمو کې زمونږ تقریبا شل خونځي غیر فعال شوی. خوشبختانه هلته چې کوم خلک قابض دي هغوی پیغام ریاست معرف ته رالیږلی و چې موږ خونځو سره کار نه لرو، خپل تدریسي بهیر ته جریان ورکوي. خو متاسفانه چې هغې ځینې خلک راکډه شوي او دا کډې اکثر له د چپې درې مرکز ولسوالیو خواشاته راکډه شوي. څه تعداد یې په نورو ولسوالیو کې تقریبا 15 ولسوالیو ته کډه شوي دي. خلک بې ځایه شوي دي. هلته شاگردان نو موجود، زمونږ شل ښوونځي غیر فعال شوي وو چې په دې کې تقریبا 2000 شاگردان زمونږ متضرر شوي وو. د موجوده اطلاعاتو مطابق زمونږ دغه شل ښوونځو اکثر له ښوونځي داسې نیمه فعال دي، استادان هلته موجود دي څه اندازه او شاگردان هم راځي. خو بیا هم زمونږ په د چپې درې ولسوالۍ مرکز کې زمونږ تقریبا 2000 شاگردان هغه دي چې مونږ ښوونځیو کې جذب کړي دي. مونږ ټولو ولسوالیو ته خبر ورکړی دی چې ارزې نه بېځای شوي شاگردان مکتب ته مراجعه کوي. د اداري پروسو پرته تاسو مکتب کې موقتاً داخلوي او مونږ ته خبر راکوي. وروسته که چېرته وضعیت ښه شي دوی به خپل مکتبونو ته لاړ شي، که وضعیت ښه نه شو اداري پروسې به وروسته مونږ سرته رسوو.
یوازې چپه درن د رئیس صاحب چې هلته داعش واکمن دی په دیوګل دره کې دی، مزار دره کې، باډیل دره کې، شوړی کو، همدارنګ په کړنګل کې، هلته ستاسو د معرف وضعیت څنګه دی؟ هلته خو مکتبونه بند نه دي.
داعش صاحب حکم او طالبانو صاحب حکم زمونږ خونځي خلاص دي. اگر چې مونږ داعش صاحب نه تشویش هم ډیر زیات وکړو دوی راشي زمونږ مکتبونه به بند کی. خو خوشبختانه هغوی اعلان داسې کړی دی چې مونږ ښوونځیو سره کار نه لرو او خپل تدریسي بهیر ته جریان ورکوي. نو مونږ په دیوګل کې او په نورګل مزار دره همدارنګ دلته وټاپور ساحو کې ک دایش محاکم دی لکه سفری سیمه کې زمون خونځي خلاص دی ولته استادان تدریس کوي او شاګردان زده کول تر ازي خونځي ته مشکل نشته
یعنی په ټول کونړ کې حالات سم دي
ټول ټول نام نو سیمه کې زمون خونځي ته هیڅ خطر موجود نه دی یوازینې خطر چې زمون خونځي غیر فعال کې هغه امداد دی چې کله جنگونه کیږي خلک کډه کیږي زمون شاګردان بې ځای کیږي زمون خونځي موقتاً غیر فعال کیږي کله چې وضعیت ښه کیږي خلک بیرته کډه کوي شاګردان خپل خونځو ته ځي
د کونړ د پوهنې رئیس مجیب الرحمن در همدرد له ازادي راډیو سره خبرې کولې هغه ویل چې زرګونه زده کوونکي د کونړ په چاپې دریا او نورو ولسوالیو کې د طالبانو دایښ ترمنځ د جګړو په خاطر له زده کړو بې برخې پاتې دي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د پاریس خارمنس کې د نوتردام د سوزیدلې تاریخي کلیسا د بیا رغونې لپاره د سلګونو میلیونو یورو د مرستو ژمنه شوې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون خپلو خلکو ته ژمنه کړې چې دا اته نیم سوه کلنه کلیسا بیرته رغوي د مصر د اثار شریف د ایمان په شمول د نړۍ بیلابیلو مشرانو د پاریس په دې تاریخي ودانۍ کې په اور لګېدنه خواشینی ښودلې نور جزئیات له اجملان دورو
د پاریس ته نوتردام د تاریخي کلیسا د بیا رغونې لپاره د سلګونو میلیونو ایرو مرستو ژمنې شوې د سه شنبه په شپه د یوې سترې اور لګیدنې له کبله د پاریس د ښار په منځ کې د دې تاریخي ودانۍ و برخوي جاړه شوه د اور لمبو د دې 1850 کلنې کلیسا چې د نړۍ له فرهنګي میراثونو ګڼل کیږي چت وسوځوه او د کلیسا یو مهم سلایي ونړوه د اور وژنې کارکونکو له 15 ساعتونو وروسته د اور په کابو کولو وتوانېدل دوی همدارنګه وکولای شول چې د کلیسا یو مهمه برخه او دوه زنګ لرونکي برجونه د وور لمبو وشخوري د فرانسې ولسمشر اعلان وکړ چې دا تاریخي ودانۍ به بیرته ورغی همدارنګه په نړۍ کې بیلابیلو سوداګرو او شرکتونو د دې کلیسا د بیا رغونې لپاره تر 600 میلیونه یورو د زیاتې مرستې ورکولو شمنه وکړي د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د دې تاریخي کلیسا د سوځیدو پر پیخه د خوشنۍ پیغامونه خبره شول د اروپای شورا مشر ډونالد ټوسک د اروپای ټولنې لغړو وغوښتل چې خپلو کې سره یو ځای شي د جرمني صدر اعظم د نوتردام کلیسا د فرانسوي او اروپای فرهنګي ونخو بل لو د فرانسې د خلکو سره د خپل هیواد په ملاتړ ټینګار وکړ سپینې ماڼۍ ویل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په ټلیفون خبري کړي ورسره خواخوږي خودلې او د دې کلیسا د بیا رغونې په چاره کې د مرستې وړاندیز کړي په مصر کې د الازهر امام شیخ احمد طیب د نوتردام په کلیسا کې د اور لګیدنې په اړه یو پیغام کې د کلیسا د معماری د تاریخ شاهکار بللې او په سوځیدو یې خوښینه خودلې نو موري ویلي چې د فرانسې له خلکو سره په دې اړه خوښینه کې شریک دي د پاریس لوی څارنوال ویلي په کلیسا کې د اور لګیدنې د تحقیقاتو لپاره چې د پوینا خای پیچلې او اوږده تحقیقاتو وسی 50 کسان ګمارل شوې دي همدارنګه د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریستوفر کاستنر د پیښې په ځای کې خبري اعلان وکړ ټول احتمالات څېړل کیږي خو پرته لدې چې دای و تصادفي اور لګیدنوي بل کوم دلیل نه ویني
پروکیور د لا ریپوبلیک ا ایتې تری کلیر
خارل کاستنر وایي لوی څارنوال ډیر په وضاحت وویل کوم داسې دلیل نشته چې موږ فکر وکړو دا اور د کوم غیر تصادفي سبب لکبل لګیدلای وي ولې په هر صورت 50 سیلون کې ټاکل شوې دي موږ ټول شیان سیلو او ټول واقعیتونه به ول شي
لا ویریته سره فټ
که څه هم په دې تاریخي کلیسا کې د اور لګیدنې سبب تر اوسه معلوم نه دی خو چارواکي وایي امکان لري چې اور لګیدنه په ودانۍ کې د ترمیم ل روانو چارو سره اړیکه ولري د یادونه وړ د چهار کال میلیونونه سیلانیان د پاریس د دې تاریخي کلیسا لیدو ته ورتلل
ستاسو لا پیغامونو
پاکستان ولا سوالې څخه خبرې کوم دا ډېر سیلابونه سړي خلک ته توانونه رسولې دي دا موږ راځي د تلوړو مقامات پورې ورسو چې موږ سره کومکونه وکي و دا سیلابونه روانې د خلکو په جریب جریب ځکه وړې دي کورونا وړې دي ساروي وړې دي مالونه او درختې وړې دي د ازادي راډیو څخه ډېر مننه کوم کزما ما دا غواز نه شرکې او تلوړو مقامات پورې ورسو
السلام علیکم د لوګر ولایت د اجرل وسالین سره پټم اسکین د لوګر ولایت د اجرل وسالین او د اریوب زازی وسالین د اریوب زازی وسالین د سید اجرل وسالین وګړي ورسي عمل ته موږ اریوب زازی وسالین اسکار نشي او ما استاش دې موږ پیسې در باندې پیسې یو طالب تور باندې ا طالب وس ساخه د نور جوړ دل تن راځي وس د اریوب زازی او د اجرل وسالین لارې باندې دي دي خیمه خوښ کیږي چې د لارې به تخلاص کی او د حکومت ته دې ته شي
سلام علیکم وعلیکم السلام زه د ازادي رادیو د خو طرف سره پیغام پریږدم چې دا د شکاپور دروازې سړک دوه کاله کیږي چې دا سرویس یې د موږ غوادي صاحب ته ورسوي چې دا کوم خیانت یې کړی دی د پیسې خوړلي سرویس درې کاله کیږي چې پر دا اوس په ورور یو کار نه دی پر کړی دا یو جغالو دا خښتې چې پر داتل پر سړکان باندې خرڅېږي دا سمېټو دا بلای بوتل خرڅېږي چې خالي دا دغه کاڅ چې دا خاینان دا ونی چې دا مامورین دي هر څوک چې شهروالۍ نه پرځي دروسه پر یو کار نه کوي هغه کوم کورونه واغه ګرځونه ډول هغه دکانونه شاته کړ ورور د سړکار نن سبا نن سبا یو شپه په دروازه سره دی نو تر کډر ز ټوټه دا چې دا انسان استلای دا ضرور تاسو باندې سره دا جغور سوي چې باندې سب خپل راځي ورور دا ونی دا وسته مخلوق ټول په ځاب دي پرونی سمنانه
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
ازادي رادیو ته غوګیاست اوس هم د افغانستان په وخت د سهارت نیمه بجې دي ورزو لاندو خبرونه ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه دریز ستایلی چې د وسلوالو طالبانو په سرلنی عملیات غندلې دي. خلیل زاد بیګاش په یو ټویټ کې لیکلي په دې اړه د نړیوالې ټولنې د نظر لیوالي هرکلی کوي. د قدر خبرو ته یوې نږدې سرچینې پژواک خبری آژانس ته ویلي په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په قطر کې د طالبانو سره خبرو کې هڅه کړې په دې هیواد کې سولې ته د نږدې کېدو لپاره جګړه ونښتې. خلیزات سکاټ میلر هڅه کړې چې په دې هیواد کې سولې ته د نږدې کېدو لپاره جګړه ونښتې کمې شي. پژو خبري اژانس ویلي میلر طالب استازو ته ویلي دا به تل د هیواد د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو دفاع وکړي. په فرا کې چارواکي وایي دغلته د نجونو د دوو مکتبونو د ویجاړولو عاملان تر اوسه نه دي پیژندل شوي او په دې اړه څېړنې روانې دي. په فرا کې د دوشنبې په شپه دوه د نجونو ښوونځي په چاودیدونکو توکو باندې الوزول شوي دي. د فرانسې جمهور رئیس ژمنه کړې نوتردام کلیسا به په 50 کلونو کې بیا ورغوي. ماکرون په دې اړه بیګا تلویزیوني وینا وکړه. هغه وویل د نوتردام کلیسا به تر پخوا ښه ورغو. نوتردام کلیسا د دوشنبې په ناوخته اور واخیسته او تر ډیرې چته او مینارې وسوځېدې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په قزاقستان کې د سوریې د سولې د خبرو د یونوی پړاو له پیلېدو مخکې پرون د مشق تللی او کرملین وایي د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په دوه ورځني سفر د سه شمې پر ورځ موسکو ته رسیدلی څو په دوه اړخیزو مسایلو او ځینو سیمه ییزو مسلو خبرې وکړې. خبرونه مو واوریدل. لاند خبرونه د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. اوس هم د افغانستان د په اړه باندې د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. خاوندې د سولې له خبرو اړخته شوی خو د افغانستان لومړی میرمن شز راغونډوي. تر دې عنوان لاندې راغلی دی چې په افغانستان کې د متحده ایالاتونو او طالبانو د سولې خبري ډیرو شزو ته د طالبانو د رژیم توري ورزې سترګو ته دروي. هغه وخت چې شزي له خپلو ډیرو بنیادی حقونو څخه به برخې شوي وي. ورسپانه لیکي کېدای شي چې د سولې له خبرو سره بیا طالبان وخت ورسي شي او لدی خبرو تر دې دمه د ولسمشر اشرف غنی حکومت بهر پات شوه دی. خو د هغه میرمنې رولا غنی پرې خبرو کې د شزو د ونډې په برخه کې یو پیاوړی ژغرا پورته کړی دی. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د افغانستان د لومړی میرمن هڅو د شوزو هغه حرکت پیوړی کړی دی چې ورته وایي افغان میرمنې به شاته ولاړې نشي. ورسپانه څرګندوي چې اوس افغان میرمنې په حکومت کې شته. په هنتونونو تزي د بشري حقوقو په ډلو کې پیوړی حضور لري او په پلازمینه کابل کې نارینه او ښځې کافي شاپونو تزي. نو د طالبانو د وخت اوس ډیر زیات توپیر دی. واشنگتن پوسټ لیکي لومړی میرمن غواړي چې د سولې په خبرو کې د افغان میرمنو شخ واوریدل شي. ورسپانې د رولاخنی دا خبره راخیستې ده چې وایي مشتدې لپاره هڅې کوو چې پوه شو چې ښځې په حقیقت کې څه غواړي، د دوی فکر څه دی، دوی څه ته لومړیتوب ورکوي، د سولې په خبرو کې څه ته دوی د خنډ په سترګه ګوري. ورسپانه بیا لیکي تر اوسه پورې په قطر کې د امریکایانو او طالبانو په تیرو 15 پړاو خبرو کې هیڅ ښځې برخه نه ده اخیستې، او د ماسکو په غونډه کې د میز شاوخوا 24 تنه وو چې یوازې دوې مېرمنې وې. له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د سره پوځ د وتلو په اړه پر یوه فلم د روسانو نیوکو ته د لویدیز یوې بلې ورسپانې ګارډین پاملرنه کړې ده. د ورسپانې په باور جنجال وروسته تر دې پیل شو چې سیاستوالو او د سره پوځ پخوانیو سرتیرو انتقاد وکړ چې ولې د سره پوځ ځواکونو ته په دې فلم کې وطن دوستان نه دی ویل شوی. دا فلم په افغانستان کې د یوه پخواني پوځي نیکولای کوالیوف د تجربو پر بنسټ پاول لینګن جوړ کړی دی. د فلم کې صداسې د شوروي پوځیان هڅې کوي چې له مجاهدینو د خپل یوه جنرال برمته شوی زوی وژغوري، او د دې لپاره له افغانستانه د سره پوځ د وتلو پروګرام ځنډیدلی دی. لینګن تیر کال د ورایټی په نوم مجلې ته ویلي وو چې دا فلم د جګړې د بې رحمۍ او بې منطقۍ تصویر دی. ګارډین لیکي د سره پوځ یو شمېر پخوانیو سرتیرو له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي دي چې د دې فلم د خپرېدو مخه ونیسي، ځکه چې د دوی په باور د دې فلم خپرېدل روسیې ته زیان اړوي. ورسپانې د روسیې د اطلاعاتو د وزیر ولادیمیر میدینسکي په وینا لیکلي دي چې دا فلم دي لکه څرنګه چې ټاکل شوی د مې په 9 نه خپرې شي. په دې نیټه روسیا د نازی آلمان پر ضد په نړیواله دوهمه جګړه کې خپل بریا لمانځي. په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد لس کلن پوځي حضور په 1990 کال کې پای ته ورسید. په دې موده کې د سره پوځ نږدې 15,000 پوځیان ووژل شول.
ازادي راډیو ته غواګي است. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس پګنې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د لوګر پانتون محصلین وایي یاد پانتون ته باید اساسي سړک، چاردیوالي او د تګ راتګ لپاره ترانسپورټیشن مسلو غمو خړل شي. بل ورته د لوګر ځای چارواکي وایي پانتون ورته لومړیتوب لري او د ستونزو د حل لپاره هلې ځلې کړي. تفصیل د نجیب الله لو خیل پر راپور کې.
که څه هم په دې وروستیو کې د لوګر پوهنتون لپاره یو شمېر تدریسي ودانۍ، کمپیوټر خونې، کتابتون او د ساینسي مضامینو لپاره ورته نسبتا مجهز لابراتوار جوړ شوی، خو محصلان وایي چې لا هم یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي لوګر پوهنتون اساسي سړک او منظم ترانسپورټیشن نه لري، چاردیوالي نشته، او له دې کبله محصلان او استادان د خوندیتوب احساس نه کوي. د سه شنبه پر ورځ د روح الله په نوم د لوګر پوهنتون یو تن محصل آزادۍ راډیو ته وویل
د پانتون د پاره هاته ډیره ضرورت او پیرن پانتون د هاته نه لري. د پانتون د پاره یو مکمل او مجهز لیلیه نشته. د پانتون د رفت آمد د پاره سرک دی، که د سرک جوړ شي به د متعلمین محصلینو د پاره د رفت آمد مشکل کم شي، او کیدای شي د سرک په جوړېدو سره د متعلمین او محصلینو د پاره کرایم را ټیټه شي او د دې مشکلات حل شي.
د نازیه فیضی په نوم د لوګر پوهنتون یوه خزینه محصله هم ورته ستونزه یادوي او وایي
زموږ
اساسي ستونزه د موټر او ترانسپورټیشن ده. موږ نه پوهنتون ته په وخت رسیږو او نه کور ته. زموږ مشکل هم دا دی چې باید حل شي، او بل زموږ د احاطې ستونزه ده. دا مشکل هم باید څومره ژر چې کیږي حل شي. د لوګر د ولایتي شورا غړي هم د محصلانو غوښتنې پر ځای بولي. د ولایتي شورا غړی قریب الله سادات وایي
د 2 کیلومتر روزانه تګ راتګ دی یو محصل د پاره چې هغه یا نارینه یا ښځینه دواړه مشکلات سته. تهدید امنیتي په دې ساحه کې د امنیتي لحاظ نه داسې ساحه کور نه دی.
بل لوري ته د لوګر پوهنتون چارواکي وایي چې د پوهنتون ستونزو او نیمګړتیاو ته پام دی، خو د ټولو ضرورتونو رفع کول به یو څه وخت ونیسي. د لوګر پوهنتون رئیس عبدالناصر ستانکزی وایي
هغه اساسي او مهمې ستونزې چې محصلین یې زموږ لري تاسو وکاته چې هغوی یادونه ترې وکړله، هغه د سرک مسله ده. هغه موږ ولایتي او په کابل کې د لوړ زده کړو وزارت د مقاماتو سره شریکې کړې دي.
بل لوري ته د لوګر چارواکي وایي چې د پوهنتون د ضرورتونو حلول ورته لومړیتوب لري. د لوګر د والي ویاند دار لونګ وویل
هڅه کوو چې د دغه ولایت د پوهنتون لپاره چاردیوالي هم جوړ شي. د دوی کوم سرکونه چې د پوهنتون ته غځېدلي دا هم په نږدې وختو کې چارې پیل شي، او هغه پوهنځی چې نه لري په هغه هم کار روان دی چې لوګر پوهنتون هغو پوهنځی نه چې اوس نه لري برخمن شي.
د لوګر په هانتون لپاره داسې ماحول د چار دیوالۍ او سړک د جوړولو غوښتنه کیږي چې دغه په هانتون د ځمکې د ځینو برخو د غصب په اړه هم اندېښنې موجودې دي. لوګر په هانتون دا ماحول د 113 نجونو په ګډون خواوشا شپږ سوه محصلان لري چې د ښوونې او روزنې پوهنځي په څلورو څانګو فزیک، ریاضي، کیمیا او بیولوژي کې زده کړې کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په غزنی کې خلک شکایت کوي چې سږ کال د جنگونو په زیاتېدو خلکو د نیالګیو کینولو ته زړه نه دی ښه کړی. دوی وایي که څه هم په کرنې او مالدارۍ بوخت دي، اړتیا ده چې باید نیالګي کینول شي، خو زمینه نه ده ورته برابره شوې. په دې اړه حبیب الرحمن تاثیر رپورټ جوړ کړی. تر هغه وروسته به بیا د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه واورئ.
په غزنی کې ځوانان او مدني فعالان وایي په دغه ولایت کې د جګړو او نامنیو له امله د نیالګیو د کینولو بهیر په ټپه ولاړ دی. دوی وایي په تیرو پسرلو کې به ځوانانو دولتي چارواکو او کرنې ریاست د نیالګیو په کینولو کې پوره ونډه اخیسته، خو سږ یې ورته شا کړې ده. دوو تنو ځوانانو امین ابراهیم زوی او محمد ناشر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د غزنی له 1300 څخه په نیمایي ولسوالیو کې هیڅ ډول نیالګي نه دي توزیع شوي.
نور کلونه به نیالګي کینول کېدل، ولسوالیو ته به لیږل کېدل، دا یې نه ده کړي، بلکې تیرو څو کلو کې دلته چې نیالګۍ شي ول دغه هم لا سمه ساتنه نه ده سوې.
طالبانو په خپله خلکو ته ویل چې نیالګي چینوي، نو دا د امنیت مشکل نه ده، دولت خپله سستي کوي.
مدني فعال زینب احمدی بیا په دې باور ده چې دولت د نیالګیو په کینولو کې زیان ویني. ازادي راډیو ته یې وویل کرنې ریاست په ولسوالیو کې ځکه د نیالګیو له کینولو ډډه کوي چې په راتلونکي کې وسلوال پکې پټیږي.
دوی په دې عقیده دي چې شاید موږ نیالګي کېږدو، د وخت تېرېدو سره دا ونې کېږي او شاید د ډېر نامنی منځته راسي، وسلوال کېدای شي په دې کې پټ شي.
دا کرنې ریاست د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام NHLP مشر صدیق الله کلیوال بیا ازادي راډیو ته وویل نامنی د نیالګیو په کینولو هیڅ بد اثر نه کوي. غزنی چې د مرکز په شمول 19 ولسوالۍ لري، خو کلیوال زیاتوي سږ کال یې د ولایت په 11 ولسوالیو کې مزګرانو ته زرګونه اصلاح شوي میوه لرونکي نیالګي توزیع کړي دي، خو د پاتاتو ولسوالیو په اړه غلی پاتې سو.
نامنه د باغونو په توزیع په جوړولو باندې زیات تاثیر نه لري. موږ ټول باغونه په هغو ساحو کې جوړ کړي دي چې هغه ډېر نام نه دي. له هرې ولسوالۍ چې خلکو مراجعه کړې ده، په هغو ولسوالیو کې موږ باغونه ورکړي دي، هلته کارمندان لرو، ترینینګونه ورکوي او باغونه تعقیبوي.
خبریال کامران الکوزای بیا وایي که کرنې ریاست په 11 ولسوالیو کې د نیالګیو د توزیع خبره کوي، خو سږ کال یې په 14 ولسوالیو کې هیڅ نیالګی نه دی کینولی.
سید شیدی به نیالګي توزیع کړي وي، خو هغه د ښار په سطح باندې په ډېر محدوده برخه کې، خو تقریبا په 14 ولسوالیو کې د هیڅ نوه مسمره نیالګي نه دی توزیع کړي خلکو ته.
غزنی د هیواد له هغه ولایتونو څخه یو دی چې ډیری وګړي په کرنه او کرهڼه بوخت او ډیری اړتیاوې له همدې لارې پوره کوي، خو دغه نیالګي د هوا په پاکوالي او د ورښتونو په زیاتوالي کې هم پوره ونډه لري.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر،
ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلې ومني ورزو ستاسو د دې ونې راغلو پیغامونو ته غوړم. په دې خبرونه کې ستاسو هغه پیغامونه په ګډه سره وورو چې تاسو په خپل سیمو کې د ورستي وسېلابونو د زیانونو او مشکلات په اړه راستولې دي او شکایتونه لري، ستونزې لري په خپل سیمو کې. دا پیغامونه به په لومړي سر کې یو په بل پسې وورو، بیا به د دولت دی او مسول سره هم په دې اړه خبرې وکړو.
پاکستان ولا سوالی ته خبرې کوم، هغه د ډیر سلاګونو سړي خپل متاوانو نو رسولې دي دا موږ راځي د تلوړ مقامات پورې ورسو چې موږ سره کومکونه وکي. نه د خلکو په جریب سړي په ځکه وړې دي، کورونه وړې دي، ساروې وړې دي، مالونه او درختې وړې دي.
سلام علیکم ورور محترم، په نامه د تولا د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ د چاربرارو د کلی ساسره مخاطب امرور. دا مو مشکل دی سیلابو زموږ منطقې ته ډېر سخت زیان رسولی. تقریبا دلته د شلو دېرش په شاوخوا کې موږ ذخیرې د اوبو په جرو کې درلودې چې د دې کال و دا بل کال چې موږ رسولو. دا په مکمله توګه سره د بینه وتلی دی، هېڅ شی نشته او خامخا تقریبا دوری وهي سر شل دېرش کوره دې همدغسې خساره من کړي یو او تاوان دې ډېر شدید رسولی یې. خامخا د چا مالونه وړه سوي دي، چا چې د کور شیمه وړه سوی تاوان ډېر رسېدلی دی. نو موږ د مؤسساتو د ټولو مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده، زموږ د ګرده کو موږ د لرې منطقه یو، موږ ته لاسرسی د چا نه دی سوی، څوک نه دی راغلی چې موږ ته راشي، زموږ خسارې وویني، زموږ اشلاغونه وویني، موږ تاوانونه
نوینه زمور سره کومه کومکاری وکي. السلام علیکم، زه رنگین د بادغیس ولایت مرغاد ولسوالی د پنجاب د اجختر خان د کلی څخه خبره کوم. زمور کلی تقریبا سل کور زیات کم او بوړي دي، سیلاب وړي دي، زمور باندې چې درغلي دي، زمور حال او مال ټول شهر څخه وړي دي، حتی مد خپل د خپل تپلی مونږ دی استدی. زموږ کوچنیان وګوري دي، زموږ بودګان پسونه نور وسایل ټول وګوره سولې خوراکي ټول شی وګوره سولې دي. نو زموږ د غزار دي تر د دولت پورې ورسېږي.
زه د بادغیس ولایت مرغاد ولسوالۍ خبره کوم. عمر نیمه زموږ سیل ډیر خراب کړی دی.